The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
گران اوریدن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ڈی ریڈیو دا نند زیارت ورځ کال 2018 د اگست میاشتې 10 نیټه ده دا وخت په پیښور او سوابی کې د سحر 8:30 بجې دی او په کابل کې د سحر 8 بجې دی او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د شپې 11:30 بجې دی د اگست میاشتې 9 نیټه ده د وایس اف امریکا ڈی ریڈیو په دین نیم سات خبرونه کې درته ز محمد عالمگیر هرکلی وایم مړو به ساسو پام را ګرځوم د اوس وخت خبرونو سرټکو ته د پایتخت اسلام آباد نه لاهور ته د لاریون په شکل روان د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی د سازش لاندې واک نه لري کړی شوی خو پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونو د نوموړي د دریځ رد کړی او د سازش کوونکو کسانو نومونو سرګندونو غږ یې پکړی د امریکا او قطبی کوریا یو بل ته د ډړکو وروستو خارجه وزیر ریکس ټیلرسن خپل کام له باور ورکړی چې د قطبی کوریا نه د برید خطر نه لري بلخوا نړیوال رولې په دواړو غاړو د صبر نه د کار اغستو غږ کړی د توجن بیانات وروستو یورپ ایشیا امریکا کې د ونډو بازارونه د پوینټونو په حساب را پریوتی ملګرو ملتونه وایي عرب خلیجی ریاستونو ته روزګار په تکل کې روان غیر قانونه کډوال قاچاقبرو د یمن ساحل سره خوا کې په زوره اوبو ته کوس کړي چې پکې 50 پورې کسان سمندري اوبو کې لاو شوي مړو کې زنانه هم شامل دي دا او یو شمیر نور مهم راپورونه په دې نیم ساعته خبرونه کې لرو او بریدل یې مه هیروي خو وګښې د خبرونو تفصیل ده د خپل سوکینا د بدونوانی په تور درې کې شوې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی د ته ملیونه خلکو ووټ ورکړی خدای یو سو کسانو په سازش د جمهوریت حکومت یې ختم کړی شوی کوم چې د نوموړي پټکو د پاکستان د ولس پکاوي دی د ترمنځ د پنجاب لپاره د پاکستان سر مخالف سیاسي ګوند پیپلز پارټي مشر خاغلی قمر زمان کارا د خاغلی نواز شریف باندې غږ کړی چې د خپل ژمنې سره سم د عدالتي فیصلې احترام وکړي او د ځان خلاف دا سازش نه بولي د پیپلز پارټي مشر پخوانی وزیر اعظم نه د سازشیانو نمونه سرګندونو غوښتنه هم کړې د قطبی کوریا کامی میډیا د قطبی کوریا یو جرنیل جنرل کیم راگ گیوم د خولې وای چې پیونگ یانگ اراده لري چې د امریکا ګوام سیمې اړخ ته میزایل گزار کړي چرته چې د امریکا هوایی او سمندري ځواکونو تنصیبات دي قطبی کوریایي جرنیل وای د جنگ منصوبه براتلون کې 15 منټې پورې سرته ورسي چې ترمنځ به کوریا هوا سونګ 12 نومي څلور میزایل گزاروي چې د جاپان د پاسه تیرېدو پس په دا د ګوام د ساحل نه 160 کیلومتر دننه پریوزي دا منصوبه به د کوریایي جرنیلانو تر مخه مشر کیم جونګ اون ته وړاندې کیږي چې د منظورې پس به عملي کیږي د امریکا ګوام علاقه کې 1,30,000 پورې خلک آباد دي چې پکې تر 2,000 پورې امریکني فوج هم پروت دی د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د صدر ډونالډ ټرمپ ترمنځ دروستي تاوتریخوالي ډک بیاناتو په نړۍ کې سرمایه‌کارانو ته زیان اړولی او د ایشیا یورپ او امریکا ونډو بازار کې د شیانو قیمتونه راپریوتي او د سرو زرو بیې برختلي سرمایه‌کارانو خپل سرمایه د سرو زرو په شکل کې محفوظه کولو ته لاس اچولی چې ورسره د سرو زرو قیمتونه برختلي دغه حال نن د نور قدرتي قیمتي زیرمو او د تیلو د بیې هم وو ملګری ملتونو مهاجرت ایجنسی آی او ایم ویلي انساني قاچاقبرو د یمن سمندري ساحل سره خوا کې په کښتو کې سواره کډوال په کسته اوبو ته گزار کړي چې پکې تر 50 پورې لاو شوي چې پکې زنانه هم شامل وي د مړ شوي زیاترو کډوالو تعلق سومالیا او ایتوپیا سره دی د آی او ایم چارواکي دعوه کوي چې 2 کډوال اوس هم بې درکه دي په دغه کښتۍ کې سواره کسانو عادي عمرونه خواوشه 14 کال یادېږي د سومالیا باکول په سیمه د یاغیانو خپل منځ شوی یو نخته کې 19 یاغیان وژل شوی دا جګړه د کلدم شباب الشباب وسلوال ډلې او د الشباب په خوانی مشر مختار روبو په لوی وسلوالو تر منځ شوی چارواکي وایي د الشباب تر هاګر سحر وختي ابل نومي او کلی باندې برید کړي چې ترینا د روبو په لوی وسلوالو تیخته هم کړی ده ځای چارواکي وایس اف امریکا سومالی سرویس ته ویلي په نخته کې 14 تن شباب او شپږ د روبو وسلوال وجل شوي دغه چارواکي ویره څرګنده کړې چې عادي کسانو مرګ جوبله زیاتې دي شي د کینیا مخالف سیاسي ګوند مشر رایلا او دنګا په عمومي صدارتي ټاکنو کې د خپل ماتې پړه په انټرنیټ هیکرانو باندې اچولي او زیاتوي هیکرانو د هیواد الیکشن کمیشن کمپیوټر هیک کړي او ووټونو کې دوکه کړي د کینیایي الیکشن کمیشن په ویبپاڼه تر اوسه 93% رایې شمیرلې شوې د رایو تر مخه رایلا او ډنګا د صدر اوهورو کینیا ټانا روستو دي د صدر کینیاټا پارټي د خاغلی اودنګا د تورونه رد کړی او په د باندې د ټاکنو نتیجې د منلو غا کړی. په چین کې راغلی پرونی زلزلې نه د مړو شمیره نن دیارلس یادیږي. دا زلزله د چین سیچوان ایالت کې راغلی وه، چرته چې زیاتره تبت سره تعلق لرونکي کسان اوسیږي او په سیلګرو کې هم دا مقام یاد دی. ځایي چینی چارواکي وایي په مړو کې 15 سیلګر هم شامل دي او د چین کامی خبری ایجنسی زنوا ویلي یو کینیډایي زنانا او بل فرانسوی ځوان په زلزله کې جوبل شوي. زنوا وایي تر 10,000 پورې خارجي سیلګر د زلزله ځپلې سیمې نه راوباسل شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان مسلم لیگ پخوانی صدر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د اسلام آباد نه بلکې په مری کې د دمه روستو د اسلام آباد نه خپل پلارګنی خار لاهور ته روان شوی د یو لاریون په شکل کې او اراده دا چې ځای په ځای به جلسې هم کوي. د پرون د راولپنډي خار په کمیټي چوک کې او جلسه هم کړې ده، په کوم کې چې نوموړي ویلي د یو سازش د لاندې د واک نه لری کړی شوی. خو د پاکستان سیاسي د دو سیاسي مخالفین د پاکستان چې کومې سیاسي پارټۍ دي هغې په ښاغلي نواز شریف باندې غږ کړی چې یو خو د عدالت فیصله ومني او بل چې کوم کسانو سازش کړی د هغې نمونه دې څرګند کړي. څېړنکاران وایي د ښاغلي نواز شریف د دې لاریون مقصد حکومتي ادارو ته خصوصا عدلي او فوج ته خپل ولسي زور ښودل دي. په دې اړه یو راپور درته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لاهور ته د لوی لاریون په وخت خپلم د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لاهور ته د لوی لاریون په وخت خپلم رستیالانو ته ویلي دي چې د چوکۍ نه لری کول دته او اولس ته د قبلونه وړ نه دي. اگین د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لاهور ته د لوی لاریون په وخت خپلم رستیالانو ته ویلي دي چې د چوکۍ نه لری کول دته او اولس ته د قبلونه وړ نه دي. داستاسو د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف لاهور ته د لوی لاریون په وخت خپلم رستیالانو ته ویلي دي چې دې د چوکینه لری کول دته او اولسته د قبلونه وړ نه دي. داستاسو د ووټ او د رایو بیزتی نه ده. په کورونو خلک د خپل ملک او د قام وزیر اعظم منتخب کی او د ګوتو شمار خلک بیا د اولس دغه رای او خوخی په یو منټ کې ختمه کی. د پاکستان د سترې محکمې یا سپریم کورټ 5 کسیزه بنچ د جون د میاشتې په 28مه نیټه هغلی نواز شریف ته د خپل چوکې پرېښودلو امر کړی وو. عدالت خپل فیصله کې نواز شریف ترغچن بللې وو ځکه چې د په دوبۍ کې د خپل زوی د کمنۍ نه اخیستونکي تنخوا انتخابي کمیشن ته نه و څرګنده کړې. عدالت د میاں نواز شریف او د ده د کورنۍ او نږدو ملګرو په خلاف د بډو رشوتونو د پلټنو لپاره احتساب کمیشن ته هم وینا کړې ده او بیا یې یو قاضي هم د دغه کمیشن د پلټنو د سار لپاره ټاکلې دی. میاں نواز شریف وایي د هیڅ بد نه دي کړی. د پاکستان په پارلمان کې د مخالفه ډلې پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایرا وایي نواز شریف دې اولس ته ښکاره کړي چا سازش کړی دی. کایرا وایي مرکز او پنجاب کې د ده ګوند حکومت کوي او پوښتنه کوي چې دې لاریون د چا په خلاف وباسي.
عدلیه کے خلاف، فوج کے خلاف، حکومت کے خلاف، ہمارے سیاسی جماعتوں کس کے خلاف نکال رہے ہیں؟ بتا تو دیں.
دا خو وای چې تل لاریون د چا په خلاف وباسي، د عدالتونو په خلاف، د پوست په خلاف، د حکومت په خلاف یا زموږ د سیاسي ګوندونو په خلاف ته احتجاج کوي. هغه کوم سازش دی چې نن ته احتجاج ته راوته یې؟ لږ موږ ته هم ووایا. د مسلم لیگ نون مشرانو په غلو ټکو کې د عدالت فیصله د پوزي اسټابلیشمنت غوښتنه بللې ده. پوز دغه تور ردوي. ځینې قانوني ماهران وایي د میاں نواز شریف د عدالت په فیصله نیوکې کول د ده لپاره په راتلونکو کې مشکلات سیوا کولی شي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي طاهره عبدالله وایي عدالت باندې د نواز شریف نیوکې کول د ملک لپاره خطرناک کېدلی شي.
then we have nowhere to go. That is the court of last resort.
کدا عدالتونو د احترام خیال نه ساتل کېږي نو بیا به دوی چرته ځي؟ سپریم کورټ خو د سایل اخیری دروي. که مسلم لیگ نون او په خاص توګه نواز شریف د عدالتونو د قاضیانو د احترام خیال نه ساتي نو بیا خو ډیره د تشویش خبره ده. سیلون کې وای پاکستان کې پوسټ ډیر زوره ورده او دوی چره هم جمهوریت حکومتونه نه دی پرې خودلې. پاکستان کې پړمبي ځل تیر حکومت خپل مده پوره کړې وا او د میاں نواز شریف حکومت هم خپل مده پوره کولو ته نږدې شوه. پرستو کې د پاکستان د عدالتونو لخوا د سیاسي حکومتونو په خلاف د چټکو اوریدنو او سمدستی فیصلو په محل یو وار بیا مطبوعات دیتا په پاکستان کې د نرمې پوزي کودتا نمونه ورکوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې.
ډیوه پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د پاکستان غیر دولتي تحقیقي ادارا فاټا ریسرچ کونسل په قبایلی سیمه کې د تشدد په اړه سوای په دې حق لرته یو راپور په لګو شبو کې اورو خو اوس مول پام راګرځو. یو بل راپور راخته کوم چې د پاکستان یو کلدم تنظیم جماعت الدعوه لخوا د ملی مسلم لیگ پارټي د جوړولو په حق لري. د پاکستان آئینی نظام نه پخوا برخلاف جماعت الدعوه تنظیم د ملی مسلم لیگ سیاسي پارټي جوړولو فیصله کړې ده. د پاکستان لخوا په جماعت الدعوه د سره تړلې لشکرې طیبه او د دوی مشر حافظ سعید باندې بندیز دی او د دوی مشر حافظ سعید د پاکستاني چارواکو لخوا په کور نظر بنده کړې شوی هم وو. خو پوهان وایي چې د جماعت الدعوه تنظیم لخوا مسلم لیگ ملی مسلم لیگ سیاسی پارٹی جوړو پشا مقصد دا دی چې په دوی باندې د دوی باندې کوم فشار دی له پاکستان سرکار لخوا چې دوی دی بهر نه روزي دغه دی ختم کړي شي. راتلونکي کې به د دې پارٹی لخوا څه چیلنجونه جوړیږي او د جماعت الدعوه یا د ملی مسلم لیگ راتلونکي به څه وي په پیښور کې سادیا قاسم شاه په دې حقلا پوهانو سره، سیړنکارانو سره او خبریالانو سره خبرې ترې کړې. ستاسو پام ورته راګرځو.
د ډان ورځپاڼې سره کار کوونکی ذوالفقار علي وایي چې څه دوه کاله وړاندې د جماعت الدعوه د پاکستان سیاسي نظام په حقلا صدا سوچو.
دوه کاله مخکې ما د جماعت الدعوه حکمنو سره په پیښور کې خبره شي او ما ته چې تاسو داسې پروګرام شته چې سیاسي هلې ځلې تاسو شروع کړئ پارلیمنت ته لاړ شي. هغوی چې نه، دا خو زمونږ د ایډیالوجي نظریه چې دی دغه بالکل اګینسټ دا سیستم، مونږ دا اډو تصور نه شو کوی. هغوی وی چې دا د مغربي طرز جمهوریت باندې مونږ یقین نه لرو. زمونږ ځانته یو سیستم دی، که هغه وی ټیک دی ادروایز مونږ دې سیستم کې مونږ نه راتګ غواړو او نه مونږ پکې فټ یو.
پوهان وای اوس د جماعت الدعوه د ملی مسلم لیگ نوم سیاسي پارټي اعلان کولو او د ملک سیاسي عمل کې شاملېدلو فیصله شاته ښکاری پاکستان باندې د نړیوالي ټولنې د جماعت الدعوه او د لشکری طیبه پر ضد د عملیات هغه غوښتنې او تنقید دي د کوم نه پاکستان او دا تنظیم په خپل اوس بچ کېدل غواړي.
چې دا یو پرېشر روان دی دا جماعت باندې، دا اول دا لشکر طیبه او بیا جماعت داوا شو، هغه نه بعد دوی باندې پابندیانې لګي، نو دا اوس مجبور شو چې دوی اوس زمونږ د پولیټیکل سیستم چې دی چې کوم هغه پارلیمنت ته ځي د انتخاباتو په شکل کې، نو دا اوس یو پارټي ده چې هغه یو ګروپ و چې هغه ځان ایز ای پولیټیکل پارټي اوس رجسټر کوي.
په پاکستان باندې د نړیوالې ټولنې له طرفه د داسې جهادي تنظیمونو د خپل جنگي قوت په توګه ساتنې تورونه لګي. خو دغه تاثر ختمولو لپاره د پاکستان حکومت د جنورۍ میاشت نه د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید په خپل کور کې نظر بند ساتل دي. خو نړیواله ټولنه او خصوصا امریکا په حافظ سعید باندې په هند کې د ترهګرۍ پیښو کې د ککړتیا تورونه لګوي او د هغه سر د یو کروڑ ډالر یا د لس ملیون ډالرو قیمت هم لګولې دي. خو حافظ سعید همیشله د کال 2008 د ممبئی ترهګرۍ پیښو کې ککړتیا انکار کړی دی. یو بل خبریال اورنګزیب خان څېړنه کوي چې په دغه حالاتو کې جماعت الدعوه د یو سیاسي پارټۍ شکل کې مخې ته راځي او اوس چې دا سهم کوي نو هغې ته به یو قانوني حیثیت حاصل وي.
هغې به اوس چې سم کول هغې جماعتونو ته بتلل، جماعتونو کې به خلکو نه چندې غور دغه کولې، خو بیا به هغې په سټریټ باندې راشي. نو په سټریټ باندې به راشي، د هغې به پولیټیکل ووټ بینکس به جوړ شي، کانسټیچوئنسیز به جوړ شي. نو زه چې دا ګورم، هغې ته ما زما په نظر کې یو سیاسي غټ لیجیټیمسي ملاویږي او هغې مین سټریم کیږي، جایز کې او مین سټریم شو، مطلب د نورو سیاسي ګروپس په شانتې چې څه هغه ټول تاریخ یې چې کوم دی هغه رستو چې کوم مسلې دي دغه هغه به وخت سره سره به هغه به پاک شي او دغه شي او دی به یو د سیاسي شکل کې روزي هغه یو فرقوارانه سوچته او دغه جهاد طرف تم دغه دی او بیا د نور مسلم دي زموږ په دی ریجنل دغه کې
پوهان وای جماعت الدعوه د لشکر طیبه او د فلاح انسانيت په شکل کې به خلکو ته دومره په اسانه نشي نږدې کېدله څومره چې اوس دا د یو سیاسي پارټای په شکل کې به دوی ته نږدې وي که پارلمان وي او که لاري کوسي جماعت الدعوه به د ملي مسلم لیگ په شکل کې په لارو کوسو کې جلسې هم کوي او په پارلمان کې به د ملکی خارجه پالیسی بحث کې هم برخه اخلي سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا دی ریډیو پیښور
VOA دیوا د کره خبرونو لپاره تاسو د خوخي غږ VOA دیوا واوري په ټي وی یې وګوري په ټوئیټر یې خوخه کړئ او په ویب پاڼه یې ولولئ
د پاکستان غیر دولتي تحقیقي ادارې فاټار ریسرچ کونسل په یو راپور جاری کړی چې پکې دا وکړي د پاکستان قبایلی سیمو کې تندرا وډلې لکه ټي ټي پی داعش دا متحرک دی او خپل توان ورس پر ورس باندې خکوي دا اداره په خپل راپورټ کې وایي چې د روان کال 3 میاشتې اپریل مې او په جون کې په قبایلی سیمو کې تشدد په پیښو کې 30% زیاتوالی راغلی دی زمونږ همکار بختور شاه د دې د راپور په حق لا تاسو ته یو خبر تیار کړی ساسو په مرته ګرځو
دغه راپورټ وایي د روان کال 13 میاشتو کې د تشدد او ترګری پیښونه سرګند شوې ده چې داعش تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار او لشکری جنگوي په قبایلی سیمو کې زیاتې متحرکه او فعال ډلې دي رپورٹ وای تحریک طالبان پاکستان داعش او جماعت الاحرار نه یوازې بیا راغونډیږي بلکې په سیمه کې د عملیاتو توان هم سیوا کیږي د غیر دولتي ادارې فاټا ریسرچ سنټر رپورٹ وای د روان کال 3 میاشتو اپریل مئی او جون کې د تیر کال د یو میاشتو په پرتله د تشدد یا ترګری پیښو کې 30% زیاتوالی لیدل شوی دی د فاټا ریسرچ سنټر سړنکار عرفان الدین ډیورډیو سره خبرو کې ویلي پروان کال کې زیاتیدونکې ترګری د وسلوالو ډلو زیاتیدونکې توان خای
خانچه یہ گروپ جو ہے ٹی ٹی پی کا مسعود طالبان وہ پہلے ٹی ٹی پی میں نہیں تھے وہ الگ آپریٹ کر رہے ہیں
د مسعود طالبان او خان سید ڈلا د کال 2014 په شروع کې د تحریک طالبان سره یو ځای شو چاچی د وړاندې نه په قبایلی سیمو کې عملیات کول دا سې د ترګری په پیښو کې زیاتې راغی د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ محمد صاد نظر لري چې که د امریکای په شمول افغانستان هند او ایران په شریکه د افغان شخړې یو پایدار حل راونخ کلو نو قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو په وخت لاست راوړنې بیا د لاست لېشي
څوک چې د ملکونو یو مشترکه فیصله نه کړي چې د افغان جنگ بس یو مذاکراتي حل روباسي او چې کومل ته جنگ کو جدل دی هغه ختم شي نه افغان علاقې باندې عملداری مکمل طور باندې افغان حکومت نه سنبال کړي نو داسې علاقې به موجود وي چې دا دهشتګرد تنظیمونه چې کوم دي دوی به پکې ځان رضای پیدا کوي او دوی به د پاکستان باندې هم حملې کوي او په افغانستان باندې هم حملې کوي نو مونږ پوره کار نه دی کړی او تر څو پورې چې دا مکمل حل دی روته نو دا امن راوستل چې کوم دی دا تقریبا ناممکنه ماته ښکاري مکمل امن چې کوم دی او دې کې یوازې پاکستان ته نشي کولی نو دې کې به نور ملکونو تعاون چې کوم دی هغه ضروري دی
د پاکستان قبایلی سیمې د ترګری په ضد روانه جګړه کې تر ټولو زیاتې اغیزمنې شوې دي د پاکستان حکومت سیمې ته د 13 کالونو د زیاتې مودې راهیسې بې طرفه خبریالان او د بشري حقوقو کارکونکي ورتلو ته نه پرېږدي د قبایلی سیمو نه راتلونکي رپورټونه یا د فوز او یا بیا د طالبانو او نورو ترهګر ډلو د داوو په اساس جوړیږي د ترګری له عمله په لکونو خلک وخت په وخت بې کوره شوي دي او د جدي اسانتیاو لکه ټلیفون موبایل فون انټرنیټ او نورو سهولتونو نه محروم دي روانې جګړې لامل امریکا او افغانستان باور کوي چې دغه سیمه کې د پاکستان د امنیتی ادارو د نظر لاندې ترهګر ډلې اډې لري او هلتنه په افغانستان کې په امریکایي او افغان ځواکونو حمله کوي، خو پاکستان د واشنگتن او کابل دغه دعوی ردوي او وای د پخپل د ترهګرۍ ښکار دی.
دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دا سمرج د ویب پاڼه پته ده www.voadiwa.com. دا ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
درمن اوریدونکو تاسو ریډیو ریډیو ټول خبرونه زمونږ په ویب پاڼه باندې کته هم شه دغه شانتي زمونږ روانه چې خبرونه په فیسبوک باندې نیخ پنیغه کته شه زغه لپاره زمونږ د فیسبوک پاڼه لایک کړئ زمونږ د ویب پاڼه په فیسبوک باندې پته را وی او ای دیوا او دیوا دا ڈی ای ای ڈبلیو ای. اوس په امرا ګرځو یو بل مهم راپور اړخته. د امریکا صدر ډونالد ترامپ تیر ورځ یو بیان ورکړ او په هغه بیان کې صدر ترامپ ویلی وو چې کو شمالي کوریا د راپارونکو ګامونو نه منې نشوانو د امریکا قهر او غضب سره مخ شي. د دغه بیان پس ګرد نړۍ کې د دغه بیان عکس العمل مخترغه چې د شمالي کوریا نه هم راغی. شمالي کوریا پسته دی ویل چې د امریکای ګوام سیمه په نخه کولی شي او د دې لپاره یو منسوبه و د اگست 15 نیټې پورې تیار هم کی چې تر مخه به سلور میزایل د جاپان د پاسه ګوام سیمه ته ورولي او دغلته د ګوام سیمه اهمیت دار چې دلته د امریکای زیاتره فضائي او بحري اسکرو د دې تنصیبات دي. خو نړیوال رولې د دې د بیاناتو د توجن د کرک ډک بیانات چې کوم د امریکای او د شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ یو بل ته وړاندې کړی شوی دی، د دې په عکس العمل کې نړیوال رولې په دواړو غاړو د صبر نه د کار اغستو غا کړی. زموږ همکار عدنان رشید په دې حق لا یو راپور تیار کړی، تاسو په امر تر ګرځو.
د امریکا بهرنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وای د امریکا سیمه ګوام په اړه د شمالي کوریا له طرفه سندستی توګه سختر نه ویني، باوجود د دې چې یو ورځ وړاندې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون دړکه ورکړې و چې ګوام جزیره به پنخه کوي. خغلی ټیلرسن دغه وینا ګوام ته تلونه مخکې خبریالانو سره خبرو اترو کې کړي. هغه د صدر ترامپ د هغه بیان دفاع کړي چې پکې شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې و کچري پیانګ ینګ د امریکا پر ضد خپل ګواښ جاری وساتو نو د امریکا قهر او غضب سره به مخ شي. د ګوام منتخب چارواکي وای چې د شمالي کوریا د لړکو باوجود د امریکا دغه علاقه محفوظه ده. د امریکا دفاع وزیر جیم میټس خپل یو بیان کې ویلي شمالي کوریا زموږ سره برابري نه لري او پیانګ ینګ د امریکا نه جنگ یا د وسلې مقابلې نشي ګټلی. د امریکا ملګری هیوادونه غواړي چې د شمالي کوریا او د امریکا ترمنځ روانه شخړه په خبرو اترو حل کړي. ورستو کې د شمالي کوریا اټومي وسلو او بین البرازمي بیلستیک میزایل تجربو په ترڅ کې ملګری ملتونو په شمالي کوریا نوي بندیزونه لګولي، خو ولې تر اوسه شمالي کوریا په دې تیار نه ده چې خپل پوځي او د میزایل پروګرام نه لاس واخلي او د لړکۍ ورکړي چې د نوي میزایل پروګرام سره د امریکا علاقه ګوام پنخه کول شي. د امریکا ځینی ملګری د ریزلری چې 13 ورځ د صدر ترامپ هغه بیان سره حالات نور هم توجن شوي چې پکې صدر ترامپ شمالي کوریا باندې د اور پورې کولو خبره کړې و. جرمني بهرانو چارو دفتر ویلي دواړه هیوادونه دي د صبر نه کار واخلي او په ټویټر لیکي په داسې حال کې د سوزولو خبرې هیڅ ګټه نشي ورکولې. د اروپا ائتلاف بهرانو چارو پالیسۍ مشر خپل یو بیان کې ویلي د امن او شمالي کوریا د اټومي وسلو نه منع کولو لپاره د مذاکراتو لار خپلول پکار دي. دا غي په وینا په دې لړ کې طاقت استعمالول نه ډډه پکار ده. د نیوزیلند وزیر اعظم بیل انګلیش په دې اړه ویلي په داسې لانجمن حالاتو کې د صدر ترامپ بیان هیڅ ګټه نه لري. د استرالیا وزیر اعظم ملکم ټنبول خبرداري ورکړه چې د شمالي کوریا ته په اور سوزولو دړه کې د ټول نړۍ لپاره بد اغیز لرل شي. د خاغلی ټنبول په وینا ملګری ملتونو د امنیتی کونسل د کوم چې چین او روس هم غړي دي هڅه کوي چې په شمالي کوریا باندې زیات نه زیات اقتصادي بندیزونه ولګوي او دغه لانجه بغیر د سجنګ نه ختم کړي. خو ملګری ملتونو لپاره د برتانیا سفیر میتو رکروفت د صدر ترامپ بیان په اړه مختلف سوچ لري او وایي برتانیا د امریکا سره اوګه په اوګه ولاړه ده.
وایس اف امریکا ډی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼه پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
نړۍ کې د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره آی او ایم یا انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن ویلي انساني قاچاقبرو د یمن سمندري ساحل سره خوا کې په کښته کې سوار کډوال په کست وبو ته گزار کړي چې تر 50 پورې په دې کې لاوشوي زنانه هم پکې شامل دي. دغه کډوالو زیاتره عمرونه تر 14 کالو او د 14 کالو سره خوا او شادي او دوی د سومالیا او د ایتوپیا اوسیدونکي دي کوم چې د جنگونو د لاسه او په خپل کور کې روان د خرابو حالاتو د لاسه خلیجی ریاستونو ته د روزګار په تکل کې روان وو. په دې حقله تفصیل لرته زموږ همکار زاهد خټک د یو راپور په شکل باندې کوي.
د ملګرو ملتونو مهاجرت ایجنسی آی او ایم ویلي انساني قاچاقبرو د یمن سمندري ساحل سره خوا کې په کښتو کې سوار کډوال په کسته اوبو ته گزار کړي. دغه کې 50 پورې خلک لاهو شوي چې پکې زنانه هم شامل دي. د مړه شوي زیاتره کډوالو تعلق سومالیا او ایتوپیا سره دی. انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن یا آی او ایم چارواکي د یمن په ساحل په غزمو بوخت ول چې د شب وا په ساحل د یو کم 1.5 کسانو عارضی قبرونه موندلی. چارواکي وایي مړی بچ پاتې کسانو خښ کړي. د آی او ایم چارواکي داوه کوي چې 2 کډوال اوس هم بے درکه دي. په دغه کښته کې سوار کسانو عادي عمرونه خوا او شا 14 کاله یادیږي. د هان آف افریقی علاقې او د یمن ترمنځ د سمندر نری لیکه د غیر قانونه کډوالو لار ده چې د یمن روانې کورنۍ جګړې باوجود دا کډوال په دغه لار ځان خلیجی ریاستونو ته رسوي. آی او ایم وای دغه شان یو کښته کې سواره تر 100 پورې غیر قانونه کډوال یو قاچاقبر په زوره یمن سره خوا کې سمندر ته کوز کړي چې پکې ډیرو لامبو نه ورتله. د پیخې بچ پاتې کسان وای کله چې قاچاقبرو ته د یمن ساحل سره خوا کې د چارواکو په شان یو بیړه په نظر راغله نو دا کسان یې اوبو ته دیکه کړل او نور یې په زوره کوز کړل. په یمن کې د ملګرو ملتونو مهاجرت ادارې آی او ایم مشر لارن ډی بویک وای بچ پاتې کسانو ورته ویلي قاچاقبر د دې نه پس واپس سومالیا ته ستون شوي چې نور غیر قانونه کډوال هم په دې لار بیا راولي. آی او ایم وای د پیښې بچ پاتې کسانو کې 20 لا تر اوسه 200 دي ولې نور د دې ځای نه ستانه شوي. ښاغلی ډی بویک وای په بحر هند کې وروستي طوفاني موسم د لاسه په دې لار کډوالو ته مرګ جوبلا د حد نه زیاته شوي او ډېر کسان د ښه ژوند په تکل کې ژوند د لاسه ورکړي. د آی او ایم د اندازو تر مخه سخت کال د جنوري میاشت راسي د هان آف افریقا هیوادونو نه تر 50,000 پورې کسان د روزګار موندلو په چکر کې یمن ته سفر کړی چې د زیاترو تعلق پکې ایتوپیا او سومالیا سره دی. بیا په دې کسانو کې دریمه برخه زنانه هم دي. که څه هم یمن کې خانه جنگی روانه ده، دا کډوال یمن ته راځي چرته چې بیا د دې د وړاندې تلو هیڅ بینا نه برابرېږي چې دوی په کوم لار لاړ شي. د عمل کې دا کډوال د یمن وسلواله ډلو په لاس ورختو خطر سره هم مخ وي. په تیر مارچ کې د سومالیا حکومت د سعودي په مشرۍ کې د اوسي اغیانو پر ضد ائتلاف باندې تور لګولی وو چې د دوی د هیواد سره تعلق لرونکي 200 غیر قانونه کډوالو نه ډکه کښتۍ یې په سمندر کې لاهو کړي. ډېر سومالیان په خپل کور د الشباب ترهګر ډلې د ظلمونو او اوچکالۍ د لاسه په خپلو کورونو پرېښودو باندې مجبوره دي. په ایتوپیا کې هم د سمو دراسې ناکراری دوام لري او د حکومت پر ضد مظاهره معمول جوړ شوی چې په جواب کې د سومالیا مرکزی حکومت په هیواد کې د 13 میاشتو راسې بیړنۍ حالت پر ځای کړی. د کډوالو په نقل و حرکت نظر ساتونکي ځایي ادارو لخوا جاري شمار شمیرو تر مخه تیر کال د یمن په ساحل 1,15,000 کډوال کوز شوي وو چې د هغې وړاندې کال 2015 کې دغه شمېره تر 1,00,000 پورې غیر قانونه کډوال وو.
ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو خبرونه هم دې ځای کې پاتې ورسېدې چې تزه ما هم په دې سپو باندې بتا سوست مشال ریډیو خبرونه او د ډیو ریډیو ما خامنه خبرونه ما خام شپک بجې به شروع کیږي مونږ برازو تازه خبرونو سره تر هغه دمه تاسو نه اجازه غواړو د لا پامان